السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم په دغه پروګرام کې به وړاندې د پښتو موسیقي پروګرام خپور شي خو تر هغه مخکې په لومړیو پنځلسو دقیقو کې وخت لرو مهم خبرونه او راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې به خبرونه وړاندې شي ته مهم خبرونو سرچکی نړیوال بانک د افغان انجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي زبیح الله کلیم د افغان ولسمشر لخوا د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکل شوی دی او ملګرو ملتونو په برما کې پر سوله ییزو مظاهره چانو د حکومت د زور زیاتی غندنه کړې پوره خبرونه په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحث وشو تمه د ترکیه هم د میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوالې غونډې کوربوي چې د ملګرو ملتونو لخوا به په مخ وړل کیږي د سولې وزارت په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله راغلي د ترکیه ناسته د دې لپاره کیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم د پلاوی د رئیس محمد معصوم ستانکزی د ترکیه د غونډې د بریالي کېدو هیله ښودلې چې په مټې د په خبره روان تاوتریخوالی ودرېږي او د افغانستان ټول خلک د سولې لګټو برخمن شي نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه نړیوال بانک دا مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې په افغانستان کې د ناامنۍ او لکابله د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایي زده کړو لپاره تصویب کړي دي په دغه پیسو به سل ښوونځیو ته ودانۍ جوړي او د غراز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې لویه برخه د نجونو ده ازادي راډیو ته غواګیست د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو فرمان سره زبیح الله کلیم د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکلی دی ښاغلي غنی پرون په دې اړه یو فرمان ورکړی دی ښاغلي په د ولسمشر په حواله په دې بیان کې راغلی چې ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت وزارت له لوري د باور رایې اخیستو په موخه ولسی جرګې ته باید ورمعرفي شي ښاغلی کلیم داسې وخت د افغانستان د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه ټاکل کیږي چې تر هغه مخکې لوی څارنوال فریدالله حمیدي له خپلې دندې لیرې شو د غور د والی 15 ساتون کې او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کیمرامین پرون ماخام ناوخته په یو بریټ کې ټاپیان شول د غور والی عبدالظاهر فیض زاده ازادي راډیو ته ویل پرون د امنیتي پوسټو د څارلو لپاره د فیروزکو خار لویدی ستللی و چې طالبانو پرې غلچکه بریډ وکړ او په نتیجه کې د 15 ساتون کې او د غور د ملي ټلویزیون کیمرامین جوړبل شول د غور د والی په وینا په دې بریټ کې 15 طالبان وژل شو او 12 نور جوړبل دي طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې د وزارت ویندوی فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل
تروسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای، هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیات د غوښتلو غوښتندیک تروسه د ارشاد حج اوقاف وزارت ته نه رسیدلی، او لمقرر غوښتنو سره چې آیا سه کال به حج تر سره کیږي که به نه تر سره کیږي، او که تر سره شي په کوم تعداد کې به تر سره کیږي، لموږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې څو زره تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دا موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر وو. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخت اړتیا لري. پاکستان د افغانستان لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نور هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په برما میانمار کې پر سوله ییزو مظاهرچیانو د زور زیاتی او د سلګونو ملکیانو وژنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا په دې اړه د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړې. د یادې شورا په پرونی تصویب شوی اعلامیه کې د برما د ناستې وضع د ناسمې وضع په اړه اندېښنه ښودل شوې او د مظاهرچیانو په وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په شمول د سلګونو ملکیانو وژنه غندل شوې. د ملګرو ملتو د امنیت شورا لویدیځو هیوادونو غوښتل چې په دې اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو په اړه یادونه شوې وای، خو معمولا د بندیزونو د لګولو معنا ورکوي. خو له دوو ورځو جلسې وروسته د برما گاوند او متحد چین د دې کار مخاوني ولا. په برما کې د پوجي کودتا پر ضد خلک پاتېدلی او حکومتي عسکرو پرې له زور زیاتی کار اخیستی. د حکومتي عسکرو له خوا تر اوسه پورې د لږ تر لږه 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې ډله کې څه باندې 40 ماشومان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هدفي وژنو په تیر بیا د ښځو وروستي وژنو ته په اشاره لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغې د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دغه کمیسیون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې په شاوخوا دریو میاشتو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوي. پرون په جلال آباد کې هم همداسې یوه هدفي وژنه وشوله. یوه ښځینه پولیسو وژل شوه. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه شي. دغه کمیسیون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسیون رئیس ذبیح الله فرهنګ آزادي رادیو ته وویل په کار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سب رسیدلې. د دې ناهله کون کې او ويرون کې وضعیت ته پکتو نلایوال همکاران او پزنګلې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پردوړل خونو، هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د توترخوالې د ختمېدو او د اوربند اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر شتو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنځشنبه په جلال آباد ښار کې یو پولیس ووژل شو. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویندوی فرید خان وای د پولیس هغه مهال ووشتل شو چې کار تر روانه و او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د په وینا د دې پېښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر شزو پر لپسې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلوم وسلوالو درې واکسینرانی ووژلې. تیره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامی دولت یادایش دلی د انعکاس تلویزیون د کارکونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشری حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن پرون آزادي راډیو ته په یو پیغام کې د خبریالانو په تیره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
اټس ټایم فار آل کانتریز سپورټینګ د پیس پروسس ټو پرس.
هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او شوز په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو کلکو ژمنو ټینګار وکړي.
And uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلې دورا وروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه راخستی. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اکثره دا ډول بریدونه طالبان کوي، خو طالبان د اکثرو پیښو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ورزو کندهار ته آلته د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د دوو ټیمونو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنز د کرکټ شلاوریزه لوبه شوې ده. زرګونه کسان ننداري ته ورغلي وو. په دې اړه تفصيلي راپور واوري او ترغه ورسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د کرکټ لوبغالی ته د داخلي دو سره سم ملي لوبغالی د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه تر سره کیږي چې ننداري ته په زرګونو کسان راغلي و. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند د پرانیست په ویار د غشلاوري زلوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جورسو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکو او کمال خان بند ساتونکو ترمنځ تر سره سو.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانیست په ویار د ملي اتلانو ترمنځ یو شلاوري زلوبه تر سره شو. د ویل د چدغه لوبه د کمال خان د بند پرانیست په ویار تر سره کیږي. لدی وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شو تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې ته هدف وټاکه چې په ولسو اورونو کې د کمال خان بن جوړونکو لوبډلې بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شلاوري زلوبې ننداري ته په زرګونه کسان راغلي و چې ډیرو یې د ملي لوبغاړو په لیدو خوشی څرګندوله.
موږ ډېر خوشاله یو په خوا بدالو به موږ خالي په تلویزیون کتلې او د شارجه او د نړیوالو لوبغاړو لوبې به موږ کتلې په شارجه او په نورو میدانونو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دوه ښکلا هوا او دوه ډېر خلک ماشاءالله بس الله دې افغانستان کې امن راولي او الله دې سول راولي. د دې سره دې بس د دې لوبې سره دې الله نور نیکمرغه راولي ان شاء الله. ډېر خوند کوي
د دې خوشي احساس کوم د دې کلوسه ورسته د کندهار خلک په چوش او ولولو کې د دې لوبې ننداري تر ډېر خوشاله او دغه لوبه د لاچ دي هم په هیلې څنګه
نه خوشاله یو چا ما خپل مور پلار ته دوه نه وای نه دي کړل کندهار د قاهره د سر ځکی لا خپل د افغانستان دغه نه خوشاله کېدل چې یو یو من غوښه پاخه چې دې دارش پر جذب.
عبد الخالق د خپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغه لوبې ننداري ته راغلي وو.
مشکله د پاکستان په کیم کې په ګرد جنگل کې ماجر یو تقریبا وړم ورځ ما سفر د ادامه ورکړی ده 1200 کیلومتر سفر مې در کوټ پورې کړی دی بیا د کوټ څخه پرون ما در کندهار پورې تقریبا 300 کیلومتر سفر کړی دی صرف دا لوګ دی دوه تر غلې ما ته ډیر خوند راکوي دا زموږ کلاړیان د تشویق لپاره موږ له غزې څخه دا سفر کړی دی چې د خپل کلاړیان تشویق کړو دا نور د نږدې څخه وګورو
د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نورې لوبي تر دې مخکې په کابل کناړه او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوې وې
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي ربی مجلې درنو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعري له حاله خبره وو
سول لکنا و دړم بشپ موتر ادا سول لکنا و دړم بشپ موتر ادا جنگ زفر وېد ار صد مر پيرا ادا
پروفیسر عباسین یوسفزای د شعر پاړه راتغه گیګي او خپل شعرونه هم را اوروي
د ژوند ته چې کوم پیخي دي کوم مسلې دي کوم ستونزې دي دا د شعر موضوع جوړول پکار دي مینه محبت حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده دا غي نه انکار نشته
په لوګر کې د کتاب جشن لې وتنظیمون کې منتشر شاهي سره مرکه لرو
دیوان ورې نه بل راي توړل دا خو يم ګدار نه دا کی کتابونه باید ولوستل شي دا ډیر مهمه ده
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پات شوي و به یوري ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا لسګونو شاعرانو فرهنګیانو د شعر مینوالو او ځای چارواکو ګډون کړی وو په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره لشپک پندوس کلو راهیسې هر کال د پسرلی په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړې کیږي دا سګنی مشایری پاړه نور حال په دې راپور کې
سول لکنا و دړم بشپ موتر ادا سول لکنا و دړم بشپ موتر ادا جنگ زفر وېد ار صد مر پيرا ادا
نارنج ګل هغه میله او مشایره چې سکل پکې له هر بیت د سولې امن او مینې هلی راڅڅې دي د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره لتی روشپک 500 کال راهیسه هر کال د پسرلی په لومړی یعنی په وری میاشت کې تر سره کیږي او د سګنی غې هلې هم د سولې وي
سولې پتا کې محمد د راشا سال ته مې ولستم به د راشا نور ټوګرونه په بلا پسې کاند کفنونو هم کم غ د راشا
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل ځړ خبرې ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمي کوي د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول روستي او جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال فکر او ذهن هم بداغه زکړی دا او دغه وضعیت د پای په هیله دي
سرا د دومره جمعتونو خلک نه سميږي
په دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستي وه د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل
ما ته خپل نظر د زور شو درک لالیا ما ته خپل نظر د زور شو درک لالیا تشمه درو کتل او ځان شو در مورک لالیا منظر چې زدا منظر ونوینه ما چې ضرورت پوری کوي دا پاٹک لالیا او دستا ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې دستا ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې او ته د حسن د تمام کلی ملک لالیا.
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډیر اغیز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونه وړ د چین نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې و.
دا کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. دې ځوانانو د روان کال دورې حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی وو چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. دا دې جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی و، که دغه جشن په اړه راته ووایي؟
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتونو په لوګر کې، او دا پروګرام داسې و چې مونږ په دې دوستان نه کتابونه ټول کړل او دوستانو مونږ ته ډالۍ کړل کتابونه. بیا مونږ دا کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه مونږ هر کتاب 50 روپۍ خرڅ کړ او زمونږ هدف همدا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې سي لاسته راغلې بیا بېرته مونږ اوس دا لګیو یو د نیالګیو جشن تر نوم لاندې مونږ بل جشن لرو چې هغه به په مکاتبو او مدارسو کې مونږ د همدغه پیسې کوم لاسته راغلې نندارتون نه په دغه باندې مونږ هلته نیالګي اخلو او مکاتبو ته وړو، او هغه کتابونه سي نندارتون کې مثلا اضافه سول مونږ سره. هغه مونږ د لوګر د اطلاعات فرهنګ کوم عامه کتابتون سي مونږ هغه هغوی ته ورکړل تر څو خلک وشکې ګټه واخلي، او که په دغه برخه کې که مونږ سره بیا هم پیسې پاتې سي د نیالګیو نه اضافه سي نور کتابونه به هم اخلو. هغه به هم د اطلاعات فرهنګ هغه کوم عامه کتابتون سي د بلوګر کې هغه به هغه ته ورکړو.
څومره کتابونه تاسې د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلکو واخیستل؟ یعنی تمه چې ستاسې وه چې دومره خلک به راځي ورته راغلل که نه؟
چون مونږ سره وخت کم و، مونږ تقریبا یو میاشت کمپاین وکړه، او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه او مجلې مونږ راټولې کړلې چې هغه په مونږ نندرتون ته وړاندې کړل، او مونږ توقع صادقانه دومره نه وسه خلک به راسي چون وضعیت ته په کتو. خو برخلاف دې مونږ توقع خاصا د کتاب ملګرو 4 کاله مخکې څه کله فعالیت شروع نو هغلته مونږ همدا داسې ورته کمپاینونه وکړل. د لوګر پوهنتون کتابتون ته هغه هم تقریبا عامه کتابتون ده. مونږ شاوخوا 4000 کتابونه وړل او بیا وروسته د هغه نه پکتیکا پوهنتون ته شاوخوا 2000 کتابونه. هماغه فعالیتونو یعنې تاثیرات ښکاري په لوګر کې د کتاب د مطالعې فرهنګ او دغه مسایلو سره. مونږ ته دغه جشن کې ښکاره سوس ډېر تاثیرات غورځولې دي. دغه جشن ته یعنې مونږ توقع خلاف شکر د ډېر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا چې مونږه کتابونه وړل نیمایي خرڅول. او یعنی دا خنه خزه دي د سخکاري سیزونان د مطالعې سره ډېر شوق لري او علاقه لري.
ډېر کتابونه مثال د کوم موضوعات واړوند وو یعنی په کومه برخه کې وو؟
مونږ خو چې قید نه لرو چې خلک مونږ سره مرسته کوي. او دغه د کتاب جشن د اصلي عنوان هم دغه لولسه ولسته او کتاب ملګری لکه امیش یا سکړه داسې د ولس په مینس کې کارو کی او د خلکو باور په دغه مثلا خپل چې شکولې سي واته په دغه باندې موږ دغه باور زیات کو. کتابونه چې موږ قید نه لرو سي دغه کتاب موږ غواړو په دغه موضوعات پړه. دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول، ادبيات کتابونه ول، اسلامي کتابونه ول، یعنی مختلف موضوعات سره کتابونه ول سره یو نس ویل مثلا مشخصا ادبیات او سیاست. چون دوستانو مرسته کړې وه د مختلف موضوعات کتابونه ول.
کله چې د کتاب لورنځي او مسؤلینو سره خبرې کیږي یا مثال هغه کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي، هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خلک یې نه اخلي یا خلک زړه نه ښه کوي چې کتاب یو 2 روپۍ ورکړي. نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل هم کار کوي، کتابونه راټولوي، کتابتونونو ته یا دغه سي جشنونه جوړوي، ستاسو خپل تجربه څه ده؟ یعنی تغییر راغلی ده کنه وضعیت هماغه سي اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري؟
دا خو حقیقت ده سي افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري. خو زه په دې باور ما د مونږ ملګری په دې باور دي سي دا باور سلمان زتللی ده. مونږ ملامت هم نه یو چې څلوېخ کاله جنگ تیر سوی په دې ټولنه کې او دا باور د سي ما سره راځي سي مونږ لاستر ځنی ورته کینو. مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه داسې کتاب ته د مطالعې د فرهنګ بیا ایجاد ته ستاسو ته باید کار وسي. او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډیر علاقه مند لري، دا خپل دلایل لري. په دې باندې ډیر باس کې د سیاسي جګړه، اقتصاد او دا مسائل ډیر تاثیر لري. خو زه خپل ډیر امیدوار یم چې دا ځل سیزلاړم لوګر ته، یعنی دا د ځوانانو د علاقه مندي مسول لزی امیدوار کړم. په ټوله کې د کتاب او د مطالعې فرهنګ دا خو ضعیف ده په افغانستان کې. په روسیه کې لکه تاسو خپل خبرې نوي کتابونه چاپیږي، ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره، مختلف موضوعات سره. یعنی فکر وکړئ هر خبرندوی ټولنه کتابونه چاپی، نو دا په دې معنا ده چې ځوانان مطالعې سره علاقه مندي لري. یعنی تر پخوا ډیره سوې ده که چیرته علاقه مندي وجود نه لري نو خپرندوی ولې مثلا کتابونه چاپي؟ سه چاپي په دې معنی سه علاقه مندي نه، ځوانان علاقه مندي لري. خدا په دې معنی هم نه ده سیم ګرور بس خوشاله سوسه ولا بيخي نه دنیا ګل ګلزار ده. یعنی هغه فیصدی سه پخوا ته وګوري لکه مثلا لاس کال مخکې ته وګوري، یعنی یو څه فیصدی ډیره سوې ده د علاقه مندي. او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقه مندي ډیره سوې ده. یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان مونږ ته ویلې سه مثلا باید کتابونه ډیر وي، دغه سي ورته جشن یا دغه سي د کتاب اړوند برنامه باید ډیر سي. یعنی ډیر ځوانان سره چې نالته موږ غږیدل وینې زینه، نو ځوانان علاقمندي ډیر لري د کتاب سره، د مطالعې سره. او زه فکر کوم سي موږ ټول باید هڅه وکړو سي دغه سي حرکتونه ډیر کو، دغه سي برنامه ډیر کو، تر څو دغه علاقمندي ځوانانو ډیر سي.
دا مې یو بحث چې څنګه کې دي چې دا کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې هم ولولي، بل څوک کې هم ولولي. خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلی به وړې کتابتونونو ته، یعنی دغه پروسه په هر ډول روانه ده کنه؟ داسې شوی دی چې مثال کتاب له یو چا اخیستل شوی او مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چا نه دی لوستی، یا یو چا اخیستی دی هغه ځا سره ساتلی نه دی لوستی. بیرته تاسو پوښتنه پسې کړی ده چې دغه کتابونو وضعیت څنګه ده، یعنی لوستل شوی دی کنه؟ ما سي پراته دي
د موږ دغه اول ځل چې موږ کوم کتابونه دی لوګر پانتون ته وړي ول شاوخوا 4000 کتابونه ول. موږ خپل ملګرو ته ملي دي او موږ هڅه هم کوو. موږ مثلا لکه تاسو خپل دیوان ورای نه بل نه تړل دا خو موږ درد نه دوا کی. او دا سه مثلا کتابونه باید ولوستل سي، دا ډیر مهمه ده کنه. کتابونه خو ډیر دي و هم دا اوس سي فکر وکړ هر کور کتابونه سه زوران دي شوق لپاره کتابونه اخلي، د سټایل لپاره ما اخلي، ځان سره ګرځي غونډو کی کنه. یعنی ار ملګری یعنی تاسو باور کې ډیر کتابونه درې پکور کې خو دا کتابونه باید استفاده سي. او د دې لپاره خو مونږ هر اقل مونږ خپل امګه هڅه هم دغه دوامدار مونږ مثلا کوشش کوو. اوس کوم کتابونه مونږ لوګر پنتون ته وړي دي چې نه التیم ملګری سم ماسلین دي هغه هم ډیر راسه کې کتابتون ته لاړ سي راسي کتابونه ولولې ځوانان تشویق کې کنه. نو مونږ خپل خو شخصا مونږ امګه ملګری یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممدا غوږ موږ مثلا خپل ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته وایو س نور ملګرو ته وایي کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده هغه کتاب مثلا ولولې کتاب مطالعه کې دوستان په دغه سره سره دای مطالعه فرهنګ ډیریږي. او بل باز زیاده سي موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سیده مطالعه دایروي مطالعه یو واغه جوړ کو بلوګر کې سي مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو او چوندا کار نور دوستان په نور ولایت کې کړم موږ خپل هم دا پلان لرو هغه هم د همدل پر داسې دا بس موږ کتابونه سوړي دي لوګر ته مثلا ډیر کتابونه مو وړل بس بل بخش زیاده سي دا کتابونه ځوانان باید استفاده وشکو کې مطالعه کې نو دې لپاره هم تبه تن باید سړی کار وکړي او برنامې جوړې کړي او موږ خپل کتاب ملګري په دې باندې کار کوو سي د مطالعې د دایروي مطالعې یو سیستم ایجاد کوو سي هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولي او کتابونه مطالعه کړي خپلې ملوري نور دوستان ته مرسي.
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو نیت مو دی چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې سکه لو شو په نورو کلو کې به هم کیږي.
ایواد صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګی والا فهمدار د سیدا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به پندغه تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي. او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو نو کچیرته مثلا یو ادوال موږ سره مرسته وکي تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټولو هیوادوال نه زه مننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه یې دوی ته ورکړي دي او ان شاء الله تعالی کتاب ملګري به ډېره هڅه کوي سیدا باور وساتي. نو مونږ که چیرته مثلا ولست مونږ لاس ونیسي مونږ ته کتابونه راکړي مونږ بلغه پلان لرو چې مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لرې پرتو سیمو کې نور ولایتونو کې عین شی برنامې اجرا کړو خو شرط دا ده چې خلک د مونږ سره مرسته وکړي. مونږ د مونږ ملګري چې مونږ انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ مونږ ټول کتاب ته په خدمت کې خېدي فقط چې مونږ خپل منابع نه لرو که دوستان مونږ سره مرسته کوي نور دوستان مونږ سره د خپل مرسته دوام ورکي مونږ طبیعتا دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالۍ ته نو ان شاء الله تعالی مونږ کتاب ملګري داسې فکر کوو یا داسې په ذهن کې ده چې ان شاء الله تعالی ژوند باقي وو سیار کال مثلا کال ته د کتاب جشن نندرتون لا لمنه پر هغه سي شاندار سي کال ته نور هم داسې دا عمر ته ورکو. او بل مونږ په دا کال کې یو ایوارډ کلنه ایوارډ هغه دوست سي هغه ملګری ته سي هغه مونږ ډیر مرستو کې د کتابونو هغه مونږ په نظر کې نیسو د کتاب ملګری ترینواله مونږ کلنه ایوارډ هم لرو سي ان شاء الله تعالی هغه بهر کال مونږ هغه دوست سي هغه مونږ ډیر ملاتړ کوي هغه ته به ورکو. زه فکر کوم دا به لومړی واري سي د سیو کارو سي او دا کارم په دې خاطر د سي هغه دوستان سي مونږ سره مثلا د کتابونو مرسته کوي تشویق سي.
ډیر زه تمن
ډیر مننه تاسو نو مې واتسپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېده. دا سیمه چې مختلفی واکمنې تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنې نخې او تاریخي آثار لري خو وس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثار ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوې دي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او جنو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څورلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې سوي او یاد خرابېدو او ورکېدو لګواښ سره مخ دي. که څه هم د څورلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سی ویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره د امام سید حاجی مقبره د سیکو بندیخانه شیربوز کلا رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وای دا تاریخي مقبره او تاریخي ابیده د طبي پیښو لامل ډیرای ځانمنې سوي دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي نو موږ به پراتلونکو کې د اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونی ته ضرورت دی. نو زما هدف دا چې په دې برخه کې د جګړې ښکیل خواوي پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابر کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چاري تر سره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوی، چور سوی او غلا سوی دي. حتی د تاریخي آثار مزکی لا غصب سوی دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خوې وضعیت به خدان دیشنه ور دی.
څنګه چې په غزنی کې ډیری سیمې د دولت تر کنټرول بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثار وضعیت به خې اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجور ته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيدي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکیدو او خرابې دودي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغشتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا ده یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی تر څو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
مومن زیاته به درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاس لیک سوچې د هغې لمخې شپږ د زر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنی مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدی خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کیږي.
غمونه د دوران راوړل پکار دی، که غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعرۍ ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسف زیا غ شاعر دی چې د په وینا شاعری د خپل فکر ترجمانه ده. لا ښاغلی یوسف زی سره مرکه کړي چې د نوموړي په یو شعر پیلېږي.
زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، تر مور ګډک ساتا زما د پرخ جام خالقا، د تباہی نوڑان دی سم کا زما قام خالقا، د تباہی نوڑان دی سم کا زما قام خالقا، غاخ چتر واخ لیبیا بسکلی په بادام خالقا، تخ خبر یہ خپو ہیگی کوی پام خالقا، تخ خبر یہ خپو ہے گی کوے پام خالقا، زن پو ہے گمد جون پہ انتظام خالقا، چھ دی راکڑی مرتبہ دے الہام خالقا، چھ دی راکڑی مرتبہ دے الہام خالقا، خپل خاص بند دکڑما فکر مکڑا عام خالقا، بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑی دنگ لرا، بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑی دنگ لرا، زما دا ذہن د بل چا مکڑ غلام خالقا، چا د نفرت پنم پ صدق د ایمان راوڑے، چا د نفرت پنم پ صدق د ایمان راوڑے، سوک سنگساری کی تل د مینے پ الزام خالقا، او دا د مانو سمندرون دل کم راوڑل، دا د مانو سمندرون دل کم راوڑل، اے عباسینا سخنورا د کلام خالقا.
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته، د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده؟ یعنی شعر تاسو ته څه معنی لري؟
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده، دا یو روحاني جذبه ده، او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي، بلکې د خلقو زلونا د خلقو روحونا هم فتح کئی، بل دا یو جذبه چې د الله پاک هر چا ته نور کئی، د دې لپاره خاص خاص خلقی یو شعر ما ویل دی، بیت دی چې دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده، دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده، ګلا محبت او شاعری کله په زور شي، نو دا د زور سیز نه ده، دا خاص خلک چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړی، او شاعری چې دا د شعور پیداوار ده، دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي، او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې، په انسانیت کې. نو زه دا ګڼم چې شعر چې ده دا یو پیغمبرانه ملکه ده، دا هر چا له الله نه ورکړي.
تاسی شاعری د شعور پیداوار او بلل، خو ځینې بیا لا شعور د شعر سرچینه غنی.
بیخی هم دا سیده چې شعر چې ده دا د شعور، لا شعور، تحت الشعور، درې واړو رنگونه په دې کې موجودی، او کله چې د الهام خبره مونږ کوو، کله چې د آمد خبره کیږي، نو دا بیخی ټیک خبره ده چې دا سو وختو راغلی دي چې د شپې ما شعر لیکله، سهار چې ما کتله، به مې سوچ کړه چې دا فکر خوړو زما ذهن ته راغلی نو، دا د کم طرف راغې، یا مې یو شعر لیکلی دی، سمو د پس مې کتلی دی، پته راته لګېدلی چې دا خو داسې ښکاري چې دا سوچړو ما چرې کړی دی، دا څنګه راغلی دی. نو دا بیخي ټیک خبره ده چې دا راځي د لاشعور نه، خو په دې کې د انسان خپل عمل دخل نه وي، په دې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کرداري.
تاسې د الهامي کیفیت خبره وکړه، خو یو مهمه خبره د خپل خبرو کول دی. مثال استاس یو بیت چې کزما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. ځینې شاعران بیا داسې دي چې هغوی هماغه روایتي او کلیشئی مسائل بیا په خپل شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي، وجه یې تاسو ته ښکاري.
دو رنگ شاعران دی، یو شاعران هغه دی چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي، یعنی نور خلق شاعری کړي نو اغي ولولي او داغي هغه خیالونه راواخلی او په بل رنگ کې یا په نوی رنگ کې د بیانولو کوشش وکړي. او دوی مدل چې د شاعرانو د نو هغه دادا چې اغي قدرتی شاعرانی اغي نوې شعر پیدا کوي په زړو باندې شخن نه وي. داغي چې په وجدان کې سر ازي او مغه قلم تسپاري کاغذ تسپاري او لسترسي نو دغه ولمبه قسم شاعران چې دین دغه خو شاعران نه دي. په هر دور کې دغه قسم شاعران ډیر موجودی لکه د حمزه بابا په دور کې په زرګونو شاعران موجودو خو پاغي کې د ژوندۍ پاتې کېدو توان نو. نو حمزه ته خلک ومنو او نور رستو پاتې شو. دغه شان د غنی خان سره وګ په وګ بشمیره شاعرانو شاعری کوله. دا غي د هر چا خپل خپل مقام دی خو د غنی مقام ته څوک نه رسیدل. نو چې کله نوې څوک را پیدا کوي او نوې رنگ را پیدا کوي نو هغه خلک مني او چې په زړه شخون وي نو داسې خو ډېر شاعران دي بس لګیا دي.
هر شاعر دا غواړي چې نوې او متفاوت خبرې وکړي یا داسې شاعری وکړي چې تلپاتې وي. خو د نوې رنگ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي؟
په پردو لارو قدم په عمر نګ دی. په پردو لارو قدم په عمر نګ دی. اباسین په خپل لار باندې سمځي. مونږ ګورو نو د ژوند ته چې کومې پیښې دي کومې مسلې دي کومې ستونزې دي دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه محبت حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده. دا غي نه هیڅ انکار نشته. بل دا خبره ده چې د خپل رنگ کې یو واقعیت یو حادثه تا یو معاملې تا په خپل رنگ کې نظر کول او بیا هغه قلم ته سپارل بل دا ده چې د خپل کلاسیکی ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوست کول داغي هنري او داغي فني او فکری باریکانه قتل دغه ټولي چې دي دا ضروری دي. دغه په ذریعہ باندې په بنی ادم کې خپل اعتماد پیدا شي او چې کله اعتماد پیدا شي د شعر د تخلیق توان پکې را برسیر شي نو بیا هغه مخپوړان دتل شي او ځان له ځانګړې مقام جوړول شي. کدا سي نه نو په زړه شخن وحل شاعری نه.
استاد په شاعری کې په حالات هم تفسیری شته. مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه او پیژنې استاسي لپاره خو بزان له پیغمبر ناراضي. په دغه شعرونو کې د هنر خواګشته لیکن ځینې چې په شعر کې د حالات خبره کوي شعر تر نشوار شي. ولی ځینې وخت له شاعرانو د حالات خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواګنه وي.
دا یو ډیره مهمه خبره ده. ډیره خسته خبره چې تا ته زما پام راوګرځو. اصل کې شاعری چې دا د هر چا د وس کار نه دی. د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي دا رومانیت چې دی دا د شاعرۍ حسن دی. د شعر حسن چې دی رومانیت دی حقیقت پسندی ده. دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي هغه د شعر جامه پکار ده. که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه صرف لکه یو شاعر او بلی جورنالیست چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي. ادا سیو کې چې په فلانی ځای کې پی خوشوا او دومره کسان پکې ټپیان شول. ٹھیک ده. نو دغه جورنالیزم دی. او چې کله دغه ځای کې د دننه نو سره جذبه را وپاریږي چې هلته چې کله ما قتل نو هغه یو تن ډیر زیات زخمی او هغه پر هرونو ته چې ما قتل داغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه داغه په کورنۍ بس تیریږي هسې هم په انسان باندې د بنی ادم زړه زهیریږي. نو دغه سیزونه چې دي دا شاعری ده خدا به دومره بدرنګه کول نه غواړي. دا به په خوش رنگ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي. په علامتی انداز کې به وړاندې کول غواړي. نو الب شاعری کنيخ پنيغه واقعې بیان شي نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پریوزي.
یوسف صاحب ځینې شاعران داسې هم و چې په ځواني کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعری پرې خدا. یا د ځینو خو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځواني کې ښه شاعری کوله خو وروسته په شعر کې هغه خوان پاتې نشو. منی چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي.
تر سره دا په دې خبره کې صداقت ښکاری. خو ما کتل چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ماته تپوس کوچ بابا تازه کلام لیکره وی پرون مې یو غزل لیکره نو هغه غزل چې ماته اورو نو پای کې یو دوه بیت ماته یادېږي چې اوس خبر شوم شاید چې ټکې نیم پکې زه تیر وزم. اوس خبر شوم چې د عشق کو بی بنیاده. اوس خبر شوم چې د عشق کو بی بنیاده ته چې به خودکشي مړ نشو فرهاده. او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل ته د چای اسویلې د سحر باده. نو حمزه صاحب د وفات نه یو هفته وړاندې دا معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه دا ستانده ده. نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډیر د مطالعې وخت وسره او څومره ډیر د وزګاري نو هغه مره د شاعري په هر عمر کې کولای شي د غاړو څخه خبره نه ده، خو د عمر تیرېدو سره د صحت اکثر خراب شي، د ده مشغوله ډیرې کارونه ډیر زیاتي، د دې وجې نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځېږي. خو چې کله شاعر وزګاري هیڅ کار نه وي او مطالعه کوي او بس تش شاعري کوي، د شعر و ادب په میدان کې کینی پاسي، نو د هغه تخلیقي توان چرم نه بندېږي.
شاعران خوایي چې د خپل شعرونو ترمنځ فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خو زه به یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاسو خپل هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا ده چې ډیر یادېږي نه. زه به ته سلوریزه وایم، داینه پس پاته یو لوبه غوندې وایم. د نظم یو رنگ ده، سلوریزه دا رنگ ده چې کچری ویني، کچری ویني اخر سب ویني، چه ورز بوینی او کشپ بوینی. مال د دې غم اوس خوب ناراضی، مال د دې غم اوس خوب ناراضی، چړون به خوب ویني کنه بوینی. او دا یو نظم غوند ده، په غرونو کې می کور ده، هر خوا د حسن زور ده، د ګل او د بلبل او د باورا سره می ژوند ده، ملګرو ډېر خوند ده، خوږی خوږی چینی دی، هر خوا ولې ولې دی، خوړونه سلسلی دی، کشمیر می ده په کور کې بخارا او سمرقند ده، ملګرو ډېر خوند ده، خوره چپ چپیاوی کیرړی په مشغولاوی، سپوږمۍ رڼا رڼاوی، د ورځې نه یې وګوره د شپې حسن دو چند ده، ملګرو ډېر خوند ده، شوملې شار بی ملالا، کاکا وهی کودالا، منګی په سر کشمالا، لالا گیڑے پسر راغ پملائے کمر بندے، ملگرو ڈیر خوندے، فصلون خسم سور دی، باغون کور پا کور دی، ساروی هم خپ زور دی، سوچه دی خوراکون هر یو شیل کا گلقندے، ملگرو ڈیر خوندے، پا غرونو کم کور دے، هر خواد حسن زور دے، دا گل او دا بلبل او دا بورا سرم جوندے، ملگرو ڈیر خوندے.
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو. ډیره مننه کوم یوسف صاحب،
ستاسو ډیره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواری پیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکول شي، څومره منډه ترړوال شي، هغه ضروری ده. ځکه چې کدا خاورو په کورونو کې اوسېګو، کدا خاورو په کورونو کې اوسېګو، خو په خپل خپل زړونو کې اوسېګو، مونږ تل کو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېګو.
دنیا کړي ټول رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټول رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یو ساو خیرات تکړه. درویش درانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی. همداس یو شعر زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلیمه کړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوشکو شبنم مو یو سړی، چلون د خپل اوشکو په شبنم یو سړی، ولا چل ګلاب سره سم یو سړی، زیات شوی و یو ستوري په لمن کې د اسمان، زیات شوی و یو ستوري په لمن کې د اسمان، چې کوم شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی. ورس پر سرو اغزو یا باندی تک ته مجبور نن ورس پر سرو اغزو یا باندی تک ته مجبور پرون دی لاند پروت تر هر قدم مو یو سړی هر کور ته چی باور غی نو حال ته بجړا سوا هر کور ته چی باور غی نو حال ته بجړا سوا موجود په هغه شار کې لکه غم وو یو سړی درویشه د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل درویشه د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل په لاس کې د تقدیر لکه قلم مو یو سړی په لاس کې د تقدیر لکه قلم مو یو سړی
اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رخی ٹکیگی زمایا بدر کلا رخی ٹکیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کے کم طرف تزیزر بدلیگی جمایا قدر کلا رخی ٹکیگی جمایا قدر کلا رخی ٹکیگی چنیم یاران خوش چل دے گل چنیم یاران خوش چل دے گل چنیم یاران خوش چل دے جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی جمایا قدر کلا رخی ٹکی گی جمایا قدر کلا رخی ٹکی گی زرگے نرے نرے خوگی گی
اس میں ہم زڑ کے نرے نرے خوبی کی زمایا کچر کلا رکی رکی گی زمایا کچر کلا رکی رکی گی
چند